اوردن خو د مشغلې په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومند سلامونه منې وخت اورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو، همداراز یو شمیر رپورټونه او مرکه هم لرو. د دې تر څنګ کورونا ورځ او نړیوال ورځ پاڼو ته به کتنه هم وي. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خلومړې ورزو انیسا اجمل د چتا او سده سات تازه خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کابل کې چاودنه شوې ده چې پکې دوه خزي وجل شوې دي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لګ تلګه 500 وسلوال وجل شوې دي او تمدا چنن په مک دنیا کې د حکومت خلاف لویه مظاهره وشي. او وسته خبرونو تفصیل. په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې دوه تنه وجل شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال رډیو ته ویل دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وجل شوې او 13 زخمیان شوې دي. نوموړي وایي چې د دې حملې هدف د بهرنیو ځواکونو یوه قافله و. د بهرنیو ځواکونو یو چارواکي بیا ویل دي چې د برید هدف د دوی ځواکونو و، خو د مرګ ژوبلې په اړه تفصیلات نه لري. بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پیخې پړه منلې ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې 12 بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وجل شوې دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وجل شوې دي. چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز ویشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور دی په سړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې دي له پښتنو سیمو څخه تېر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع پر وخت د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندي سي غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسالې دی په فوري توګه هواري کړی شي. پرون د پیښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلو سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قام سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
قبیلی زمونږ د هغه غاړي چې کوم مشران دی هغه دلته ناشتي چې اده غوی په نوټیس کې د مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټیس کې د خبر راشي چې دا قبیل د مسایل چې کوم دی دا ولې د دومره وخت نه دی او ولې هلکیږي نه. دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په دغه موقعه د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجوده وي تر هغه په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو لډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. تمه ده چې نن په مقدونیا کې په سرګونه کسان د حکومت پر ضد پر یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خار سکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي. تمه ده چې د احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس د امن یو پرېختا ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پوپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تیر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري رستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. پوپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړو. وی ویل چې دا د امن د اغې پرېختې څرګندونه کوي چې د جنګ بدې جذبې لمیان سوړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان دی ویلي دي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت خبر نه ورکړي. اور رستے خبردار چې ترکمانستان سرکاري میډیا پر ویلي دي چې د هواد حکومت دولسته قیدیان بخلی دي. د ترکمانستان دولسمشر بیردی محمدوف په حواله ویل شوی دي چې هغه قیدیانو ته چې په خپل اعمالو یې رښتینی معافي غوښتي به بخنه شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمانستان کې به سبا د عین کامی روز ولمانځل شي. ولسمشر بیردی محمدوف تیره اونۍ ویانا ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا له ولسمشر سره په ترکمانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې وې. دا خبرینو پای.
اردوونکو خبرونه مول مشال ریډیو اوردل چې انیسا اجمل لاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري د کابل هوایی ډګر سره نږدې 14 یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاړولې ده. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټولګوندې غونډې په یو وخت له پرېکړه کړې چې د ګوادر کاشګر لاره به کله هم له پښتنو سیمو وانړول شي. د کاشګر ګوادر لاره له پښتنو لپاره څومره مهمه ده؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زموږ روټ تر زموږ په لاره تللې وي نو پاکستان ته فایده وه. موږ به په بدېدو موږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو.
کارپوه شمیم شاید وایي که د کاشغر گوادر لارې پاړه د ټولګوندیزو غونډو خبره ونه منل شي نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه په هغوی په ویبسایټ ورکوي، ګوګل ورکوي، نه سرکاري. نن سبا زه ګورم چې که چېرته دغه شان حالات روان وي نو بیا به په دې مرکې د هغه څه کېږي چې کوم په بنګال کې شو.
او د باختر ستوري په نننۍ خپرونه کې د هېوادنۍ مینې په نوم د مشاعرې رپورټ هم لرو.
بس دے رازے چی نو رسول کڑو شرنا کیوں نور خبرے دا ٹوپکا او دا سنگر نا کیوں
نور ہم بیوشمی ریپورٹ میں لرول مشالے دے اسر روزی. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردل کو سرکړه تاسو په خبرونه کې هم اوردل چې په کابل کې له هوایي ډګر سره دی 14 شوې چې پکې 2 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې 2 خزي وژل شوې او 3 نور زخمي شوې دي. تفصیل د اسد الله لودین څخه ورو ل خپل خبريال سره چې لږ شپه وړاندې ورسره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسي په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نورې نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته د اروپایي پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو، خو دا مشخص نه ده چې هغوی د خپل څومره کسانو وجل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي او دای هم نه دی ویل چې دغه مامورین ملکی و او که نظامی. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 1200 مامورینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. باید ووایم چې په تیرو دو اونیو کې دا 15مه حمله ده چې په کابل کې کیږي.
دا زموږ خبریال اسدالله الدین چې له کابل یې تاسو ته معلومات درکولو. د غرنګ هوایي ډګر سره نږدې شپې 14 کې د دوی په خبره د دوی له چارواکو له خولې وایي چې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو زموږ شالې ډیو خبرونه اوري. زو کوټه ته په کوټه کې د ومن شلګون لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزي غونډه په یو خلو غوښتنه کړې چې د گوادر کاشګر کوریډور لار دی ل پښتن مېشتو سیمو تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد خشي او په یادو سیمو کې ترهګری لمنځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیزي غونډه ریپورت له کوټه د خدای نور ناصر څخه
د عوامي نسل ګوند لخوا را بلل سبي ټول ګوندې ز غونډې د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پایته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرې سي. دې ټول ګوندې ز غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویل د پاکستان اوسنی واکمن نغواړي چې همدا پروژه کامیاب شي خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اوس نه رکاوټ ډاللې.
همدې ټول ګوندې غونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ شو. د عوامي نشتل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي.
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چې په لمړنۍ معاہده کې د بلوچستان د حکومت موقف هم همدا و مرکزی حکومت هم متفق و په همدې لار سروي هم سوي همدا لاره تر نورو لارو زر یو لسو کیلومتر لنډ هم ده سیلاب او دوند هم پرې نسته نو بیا باید چې د دې کوریډور لاره همدا لاره سي
کې لیے کې راستا یہی ہونا چاہیے.
لدی سره د بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې سنیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کل هم بلوچستان ته خپل حق په خوښه ورکړی نه دی بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړیو خپل حق په زور وړی.
صوبای خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک
پہنچ ل صوبای خود مختاری شعارونه پایل و تر آزادی ورسیدل په هغه وخت کې یې صوبای خود مختاری نه راکول اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترک کوي خو بیا هم لزر دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویل ورده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر تر کاشغر پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېږي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې څه دي او کچره مجوزه لاره بدلیږي نو د نقصان بچا تر سیږي. همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشالډو خبريال ریاض مساخیل د ولسی تحریک لمشر او د کاشغر گوادر کوریډور لاره د اړولو پر ضد د مبارزه کوونکی ډاکټر سید علم مسعود څخه کړی دا نو هغه وایي
دا کوریډور تجارتي او د انرژي کوریډور دی. دا شپږ یو موټر وی دا ویم یو جدید ریلوی لائن دی, تریم تیل او ګیس پایپ لائن دی, څلورم تجارتي مرکزونه دي, پنځم صنعتي زورونه دي, شپږم فایبر اپټیک کیبل دی.
ها تاسو ویل چې دا شپږ سیزونه دي سره, آیا د دې شپږو سیزونو فائدہ چې کم دینو هغه به چاته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائدہ دا کنه نور ملکونه سیمه ایز یا د منطقې ته هم د دې نه ګټه یا دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور څه مزید ګټه شته؟
دا ډیر ښه سوال دی ګورجی. کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو زمونږ پر روټ چې کم قدرتي دی لړ دی کپاغه باندې ځي, نو دا به دوی وایي چین وایي چې دا به درې ارب خلکو ته فایده ورکوي. نو درې ارب خو پاکستان کې نشته کنه.
جی
دا وسط ایشیا, افغانستان, بیا ایران, بیا دا ټول جهان دې ته به فایده ورکوي. دویمه دای چې دوی وایي دنیا فیصد تجارت نو خو صرف چکل دا پنجاب نو بیا خو یو انڈیا دا بل خو ملک پلارا زینو بیا با دا قبائلی سیمو دا افغانستان دا وسط ایشیا سارا دارابطے کی او دا پنجاب فیصد تجارت او دا درے ارب خلکو ته فائدہ او دا ټول منطقے سارا تڑون بیا با ایلا دا ممکن
چې دا روٹ بدل شو دا خیبر پختونخوا دا سیمونه وړې دوه خوا. آیا د دې براه راست بلوچستان ته, خیبر پختونخوا ته, قبایلی سیمو ته براه راست د دې څه نقصان شته؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تلې نو پاکستان ته فایده و, مونږ ته فایده و, زمونږ قسمت به بدلو. مونږ به په 500 کالو کې سل کاله مخکې تللو, زمونږ بیروزګاری به ختمېدله, زمونږ د مسافرۍ چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دا په ټول په دې روټ باندې راتلل, زمونږ به یو قسم بیروزګار نه پاتې شوی.
کومه خبره چې کیږي د مرکزی حکومت د طرفه چې یاره خیبر پختونخوا, قبایلی سیمې, بلوچستان, هغه د امنیت په لحاظ سره د دې جوګه نه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړي شي, نو بیا څنګه ګوره دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت ته یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
د دې جی فیصد دا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دي, نو اول خدای الله را چې کوم قدرت شوی دا په دا غړي محفوظ دا د زمونږ لپاره چې کوم وا په دې باندې چې خپل دې نظر ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شي. خو کبه هم دی وی چې محفوظ نه ده, زموږ خطه محفوظ نه ده, نو جی ایچ کیو محفوظ ده, سر انډي محفوظ ده, سر لاهور محفوظ ده, سر کراچی محفوظ ده, سر بیا دریم وجه دا ده چې کچر ته امن راولي نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کارزر تا دا غریدور ولی ورکی زکر جدی اغا باغیان دلتا زمان سر پاکستان که دی دی خلاف جنگی گی چین دا وی جزا با دیل ترکی ورکم آر یلی بی خط نشی او دا شدگر دی بخط وشی. ساینس هم دا وی طول تحقیق هم دا خیی چه چرتا بیروزگاری دا, چرتا بدامنی دا کارزر ورکا چه اما ناشی دی چه کارزر نرکی دی مطلب داری دی شدگر دی نخط نشی.
دا د ولسی تحریک مشر او د کاشغر گوادر کوریډور لارې د اړولو پر ضد مبارزه کوونکی ډاکټر سید علم مسعود همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو وردل چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په مخه د ملت پالو ګوندونو غونډه پرون په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیر وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټولګوندیزي غونډې شوې دي, نو پوښتنه دا ده چې د ټولګوندیزو غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنې ځواب د ګولیاس په دې رپورت کې لټو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله رااله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي وو, خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه,
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے, په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامسته شوي وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز دري چې مهذب ټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري پکوټ کې کانفرنس دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا د پاک چین کوریډور خبر وځو کما نو هغه د ویژه ده چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوستو. تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاغي په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زه ګورم چې کچردا دغه شان حالات رواني نو بیا په دې مرګ د هغه سکیږي چې کوم په بنگال کې شو.
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړه وشي خو پرې عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورسته بلې زیاتېږي. بلخو په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوریت هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمهوریت آل پارٹی کانفرنس آلتا زیادہ مجبوری ہے، ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں دے رہی او پاکستان کے کچھ
کاربون پتی خبر متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډي ارزخ لري او باید واکمن ګوند د هغه فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یو غونډه کې وکړي. خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیات کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپل فیصله ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا بي پلیټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د سغدري وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکایي بي پلیټ الوتکو د برید په داسې وخت کې کړی چې پاکستاني ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د 18 وسلوالو د وژلو ادعا کړي وه. په نور تفصیل په خبره د زبیح الله شبق په دې رپورټ کې وو.
د امریکا بي پلوټ الوتکو د ډیورن کرښه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پلوټ الوتکو د یکشنبې په شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډۍ سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د ځایي سرچینو د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدي او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خبرولو په شرط د دې ایجنسۍ په شوال کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو وسلوال د هویت په اړه یې څه نه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې 12 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د کراچی خار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه خار کې د بدامنۍ اصل لاملونه سیاسي جبنی او فرقیز رقابتونه دي. نوموړ ویلی دی په دغه خار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیاو له وجې بدامنۍ زیاته شوې ده. دا چې څېړونکي د کور کمانډر د بیان ته څنګه ګوري په دې اړه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
د خالی پورز په کراچی کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار ویل په کراچی کې امنیتی حالت دغلته د انتظامی ناکامیو او سیاسي غلطیو له وجې خراب شوې دي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت را رسیدلې دی چې دوی د امنیتی حالاتو د سمولو په باب لا کار وکړي. دی وایي د کراچی اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي فرقیزو او جبنیو دښمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خود دې جرړې په دې خار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوی او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر وسلوال او بیلابیلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په خار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې خار امنیتي ستونزې زیاتې کړې او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په خار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغې خار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشل لا په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حق له خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکري قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټبلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کاروونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
تاسو ته مشال رادیو خبرونه اوریزو. کوټه ته په کوټه خار کې جماعت اسلام فیډلې په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړي. مظاهره کوونکو د غبرید غندل او حکومت یې غوښتي چې د پیښې پلټنه دی وکړي. مولانا عبدالواسع د جماعت اسلام فیډلې صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواري چپلغړنه د اخیستي. تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورت کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي لبیلابلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډي بدل شو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسع صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی و چې الله پاک دې په خپل حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چا عمله کړی ده هغه به پور گرفتار شي.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
دا فلال خمر نشو نه چې اسلام دشمنانو او د ملک دشمنان دي، باقي علما کرام ډیر د سمخ کې مورم ډیر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده. لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته ده لیبل لگیج هم شیدانی جو هم.
د جمعیت علماء اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموږ پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دي، انتظامیه موجوده ده. له دغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي؟ یادوي د تیرې جمعې په ورځ نوښته د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودنې سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټي پر لور را روانو. د پشین ضلع امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پیښه وه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبلا نه وه اوښتې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستیو میاشتو کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ادبي اونیزه خبرونه هم لرو، خو لږه شیبه کې یو نیمه بجه کېدونکې ده او انیسا شمل هم ستوډیو ته راغلي. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل نه هم او سي په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وژل شوي او تل زخمیان شوي دي. بلخوا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پیښه پړه منلې او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرون د امریکا د بیبالټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه په واړه منډه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پزلا نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تېره ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شروع پرست د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې د په فوري توګه هوارې کړی شي. پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د مشکلاتو د هوارولو په مخه یوه غونډه وشوه. د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه غدر شو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. پولیس وایي چې د نورو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. تمه ده چې نن په مګ دنیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یوې لوی لاریون کې برخه واخلي. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسډونیا په وزیر اعظم او د اپاکادونی غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس د امن یو پرېښته ګرځولې دی. د دواړو مشرانو پرون په فلسطین کې ملاقات کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر عبدالسیاف وژلی دی.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غوښتې ریاض مساخیل ته وښي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی اس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیه عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرۍ شنډکړې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. اداري وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړو چې دغه رنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدونه وړاندې ونیول شي. اداري اخیره کې لیکي چې بهرني دښمنان هل خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملاويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقایي، لسانی او فرقي زین ختی کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زمون خلاف څه قسمه کاروایی اون کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکرات لیکلي. آج ورسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کې دل یو خبره ده، خو دې تبا مونږ هله کامیابی خبره وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړ. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکی هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لوی مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ و. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا و چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي، او بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوی د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي مواریده، او دغه لړکی صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کیدونکې مشترکه غونډه کې نورې څه فیصلې کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومټ مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د چوګن پورته کولو وروسته یو خګه پورته کړ، او په امنیتی مسلو د خبرو لپاره نه یوازې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بلکې نورو لوړپوړو چارواکو ته د کابل بلنه ورکړه. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، کوم چې د پاکستان د کمزوري کولو سبب جوړیږي. د دوه مقالو غټه کې له فرخنده صدرو
د ډیپلومټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه، خو دا به له وخت سره معلوميږي چې دوه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل تلاړو، هلته یې ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو خګام پورته کړ، او په امنیتی مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مسترا ولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هوا دننه ډیری نیوکې هم کیږي. سینې افغان سیرونکو داسې فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمې د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون لوجې راغلي یو ناسم خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین رسپانه ته ویلي اسلام آباد د خو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یو سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پښتنه دادا چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI سمره کنټرول لري، او دا چې د سولې په عمل کې به دازل سخند نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک وژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان، او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدده ډکې دي او پکې بېګنا خلک په نښه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی، او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي، او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزوری پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي، او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلی تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي وښایي، خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي، او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پکتیا په ستکرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلیو موټرې ګرځولې وې چې پکې سوار 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 13 تنه خوشي شوي، او 15 یې لا هم د وسلوالو په منګول کې دي. نور حال د داوود تپان په دې رپورت کې ورو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په ستکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلوالو لوري برمته شویو کسانو لډلې 13 تنه را خوشی شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلوالو لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې را خوشی شول.
خلک را خوشی شول او سپکه سپورت غن شو الله خوشی کیږي. دولتي څوک نه څو سره دولتي نه ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کمانډو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي، او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلواله لوري د برمته شویو کسانو شمیره 15 تنه وه چې 13 تنه راخوشه شوي او 15 لام د وسلواله په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په څور خوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابیدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
وفنگٹن پوسٹ ویب پاڑ لکھی پا پاکستان کی سیاسی مذہبی و فوجی مشران د خپل ناکامی و پٹول لپارا پا بہرنی قوتون تورن لگوی او د په خبر دی تگلار پا دغه هیواد کی اولستا سخ زیان رسول دی. د مکالی نوری برخی لگو لیازو
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورن لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویښتونو زیاتو اسماعیلیانو د وژلو پړه په غاړه خستې ده. د دې وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلې دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم د غشان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي، د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولی دی. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ کې چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړ کړل شوی ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې ګړې ذمہوار بهرنی قوتونو ګرځوي، نو دې نخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرنی قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټي پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو لجمن سره سم وار رسیدلې د ونیزي خبرونه د باختر ستوري د دې ونیزي خبرونه په نننۍ خبرونه کې په خونځي او مدرسو کې د سټیج ډرامې په اړه د زده کړو د هواد نه مینې په نوم د مشاعري ریپورت او د ادب په ډګر کې د فعال ځوانانو د ستاین غونډې ریپورت زې شوې ده. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو سلامونه می ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عبد ستاسو کوربه يم. پنننی خبرونه کې به د تیاتر یا سټیج درامي په اړه د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د یو ادنۍ مینی تر سرلیک لاندې د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو او په اخره کې به واورو چې یو شمیر ننګرهار میشتې ادبي فعالان په ستاین لیکونو او مډالونو نازول شوي دي. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د تیاتر ټولنه چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د سټیج ډرامو په برخه کې فعالیت ترسره کوي. تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی چې تیر کال یې د سټیج ډرامې په برخه کې د افغانستان په کچه لومړی مقام هم ترلاسه کړی و. خو له څه مودې راهیسې یې د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د سټیج ډرامې په پنی برخه کې زده کړې ورکړي چې حالې په دغه ریپورت کې درکوو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي. نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. دغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومکو کې د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاگردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یال اټنډ موږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی موږ سره دا ومنله او هغوی موږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته موږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه موږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغیز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو موږ په دې متيقین شو چې هیوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوې ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کومه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف تلاره وکړي او فرهنګ معرف تلاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د ناخوالو د تمثیل یو روح مناقصي، دا که چېرې د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي نو هغوی هم قلم راخیستلی شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثیل کولی شي. په حقیقت کې دا ډېر ستر ابتکار و.
د مدرسې یو تن زده کوونکی وایي چې هره موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنګ ورکولی شي.
وانم حبیب الله د درنور لسوالی د نهرهار ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو یم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ درا کړی شو نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ درا کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولای شو او یو ډرامه موږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو د خونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې متضرره کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یوې خوا د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سپرلنۍ مشاعرې دوام لري، له بلې خوا په سیمه کې د نامنیو د زیاتېدو له امله داسې ځانګړې مشاعرې هم جوړیږي چې شاعران پکې له جنګه کرکه او سولې راتلو ته هیلې څرګندوي. همدغه شان یوه مشاعره تېره اونۍ د انعکاس په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو له اړخه جوړه شوې وه چې پر شاعرانو سربیره ورته یو شمیر مدني فعالان او قومي مشران هم وربلل شوي وو. نور حال په ریپورت کې.
بس دې راځي چې نور رسول وکړو شرنا کېو، نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کېو، نور خبرې د ټوپک او د سنگر
د عادل جنان په غږ کې له جنګه کرکه او سولې ته بلنه د انعکاس تالار څخه راوځي، چېرته چې ننګرهار میشتي شاعران وربلل شوي وو او د هیوادنۍ مینې تر سرلیک لاندې په مشاعره کې شعرونه وویل. د دغې مشاعرې یو تن ترتیب کوونکی نصرت الله نصرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مشاعرې له جوړېدو یې موخه دا ده چې خلک سولې ته وهڅوي او له جنګه څخه کرکه وکړي.
د هیوادنۍ مینې په نوم کوم مشاعره چې موږ په لاره اچولې د دې څخه مو هدف دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د هیواد ناخوالې او د هغو کورنیو د زړونو اوازونه بیان کړي وو چې په جنگونو او ځانمرګو بریدونو کې عزیزان قرباني شوي وو.
تر څو به د مرګونو جنازې وي په دې خار کې، تر څو به مو د خلکو سترګې سرې وي په دې خار کې، راځئ چې په ډګر د سولې ټول سره راټول شو، تر څو به رانه ډکې هدیرې وي په دې خار کې، د چاو سر په یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي، چودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې خار کې.
خو خسرو وینو لمبېدلی را تخکاري ننګرهاره ژړېدلې را تخکاري، دا د کوم ظالم د لاسه په تا وشول په زړګي باندې داغلې را تخکاري، غریب ورور اتلې به کار روزګار ته په سینه باندې ویشتلې را تخکاري.
جنګ د تخلیق او تعمیر ځای نه پرېږدي، جنګ پټي وران کړي، کارخانې ورانې کړي، د جنګ د توپو د ټینکونو درزا
په دغه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم د خپل هیواد د ناخوالو غم ژړلی و.
سوله د الله مر سوله کې جن غره دی، په سوله کې سکون دی، جن په سوله کې دی، دا ملي تړون دی، جن په سوله کې دی.
دغه مشاعرې ته د پښتو شاعرۍ ګڼ شمېر مینوال او مدني فعالان هم وربلل شوي وو. نور هغه ځواک چې مشاعرۍ تر پایه اورېدلې وه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان مشاعری کولای شي چې زموږ د ځوان نسل روحیه د هیوادنۍ مینې په اساس پیوړی کړي.
فکر کوم چې دغه سي مشاعری کولای شي چې زموږ په ځوان نسل کې یو ځل بیا دغه احساسات راوپاره، یو موږ یو ځل بیا خپل راتلونکي نسل په ملي روحیه سنبال کړو چې تر څو وشي کولای غوي د صلح په رابطه او په نورو مسایلو کې خپل هغه مسؤلیت ترسره کړي.
د شاعرانو په وینا د دوی مسؤلیت جوړیږي چې د خپل ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې د دوی غږ ته هرکلی ووایي او د کونډو، یتیمانو او بېوسو افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې بیلابیلې ادبي او فرهنګي غونډې په فعالیت بوختې دي چې ځینې یې اونیزي، ځینې یې پنځلس ورځنۍ او ځینې یې محلنۍ غونډې ترسره کوي او د پښتو ادب چوپړ کوي. په همدې خاطر د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د یو شمېر ادبي ټولنو مشران په ستاینلیکونو او مډالونو ونازول چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه د ادبي ټولنو مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه تیرونې د یوې جوړې شوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل، په جلال آباد کې ادبي بهیرونه د خپل ادب او فرهنګ د پراختیا ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم ملاتړې دي، نو ځکه یې مشرانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکول کېږي.
ننګرهار کې پنځه ادبي بهیرونه جوړ شوی دی، چې هغه کې یو ختیز ادبي بهیر دی، جلال کوټ ادبي خوځښ دی، اصلاح ادبي بهیر دی، د کور په نامه د ښځو بهیر دی، او دغه شان د ځوان ادبي بهیر. دوی وکولای شو چې فرهنګ ته ډېر خدمت وکړو په دې برخه کې، او د اطلاعات فرهنګ ریاست ملاتړی دي په ټولو برخو کې. هغې جملې څخه یو د نارنج ګل نوم اخیستلی شو چې دې دوستانو په دې کې اخلاص وښودو. نو مونږ دوی په ایوارډونو باندې ولمانځل، نو په دې سره مونږ دا ډاډ ترلاسه کولای شو چې د ننګرهار ادبي بهیر په مجموع کې او پښتو ادب لپاره به لا سره خدمت وشي، او په دې برخه کې به موږ ډېر اوچت ګامونه نور واخلو، د سترو فرهنګي لاسته راوړنو شاهدان به اوسو.
په ننګرهار کې کور ادبي بهیر چې میرمنې شاعرانې پکې راټولې دي او هر اونۍ غونډې او مشاعرې جوړوي او په لسګونو شاعران یې پیدا کړي، د دغه بهیر مشري مقدس احمدزی ته هم مډال او ستاینلیک ورکړل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د چې خپل یو شاعر یم، شاعر په همدې مکلفه ده چې هغه د شعر ولیکي او د شعر له لارې د خدمت وکړي د ټولنې ته. دا چې ننګرهار د ادب کور یادیږي او د ادب زنګور ته ویل کېږي، په همدې خاطر مونږ خویندې ورونه په یو مزل روان یو، دا کوشش کوو لکه څنګه چې ننګرهار د ادب کور دی همداسې د ادب کور په نوم باندې پاتې شي. دا چې اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته مډال راکړو او مونږ ته قوت راکړو خو
په خشان سره د دې ټولنې خدمت کوو. خود ختیز ادبي بهیر مشر زیاودی نعمت مل به وایي چې په کار داو چې د هرې ټولنې کار ارزول شوی وي او بیا په ستاینلیک او مډال نازول شوی وي.
ختیز ادبی بهیر چې مسولیت زما په غاړه دی، په سر کې ختیز ادبی بهیر ته واډ ورکړ شو. خو زما نظر په کې داو چې باید د دغه بهیرونو ارزونه وشي چې کوم یو ښه کار کړی وي، نو هغوی ته د یوې واډ ورکړ شي، نه چې ټولو ته. او که په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور یا دولت لخوا او یا نورو ټولنو لخوا واډونه ورکول کېږي، باید په هغې کې ارزونه وشي، هغه خلک یې هغه ټولنې چې ډېر کار کړی وي هغوی ته دې ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د لنیس او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کار ته په خستر غوري.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست باید لا سوکا لوړان دې دا کار کړی وي چې کم ادبي بهیرونه په دې منطقه کې فعال دي، داخله کې نازولي وي، استایلي وي، او د دوی د زیږی پښتنه کړی وي، د دوی د مشکلاتو د حل پښتنه کړی وي، ځکه چې دا د اطلاعات او کلتور وظیفه ده. اوس هم چې ختیځ ادبي بهیر ته او نورو ته دا استایلیکونه ورکړل شوې یا مډالونه ورکړل شوې دي، زما نظر دا یو ډیر ښه کار دی، او د ننګرهار اطلاعات کلتور چې وسم راوي شوې ده بیا هم خاده
دې زه ته وی چې وسم حال په سرکاري توګه ادب او فرهنګ ته پام نه اړول کیږي. همدا د بی بهیرونه دي چې د پښتو ادب سنگري ګرم ساتلې ده.
ننګرهار
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړو
د امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
یو ناڅا بدرزو شو بستر غبانم توره تیر شو هیڅ سم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کری بدرنګ زکه چې داغه مینه له ژوند سره نسته
د سولې आवाज دی د ادمی تشدد आवाज
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا زمونږ خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري